یو سلام او خوش آمدین.
ډیر مننه مصطفی صدیقی، تاسو ستړي مسي د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه مو یو ساعت دوام کوي او ری چې افغان حکومت یې ور بیا له پاکستان غوښتنه وکړه چې د ټوریزم پر ضد د دریمګړي هیواد تر څار لاندې عملی اقدام وکړي. تر خبرونو وروسته نور راپورونه معرفي کوو. د هغو دو 250 کسانو جسدونه پرون سرپل ښار ته انتقال شول چې د وسلولو لخوا د سید ولسوالي په میرزا اولنګ سیمه کې په ډله ییزه توګه وژل شوي. د بیلاروس د ټراکتور جوړونې یو لوی شرکت ژمنه کړې چې له افغانستان سره به خپلې همکاري پراخه کړي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف له واک څخه د لرې کېدو په اړه د سوي فیصلې پر ضد د دې هیواد سترې محکمې ته عریضه کړې. د هغو دو 250 کسانو جسدونه پرون مازیګر سرپل ښار ته انتقال شول چې د وسلولو لخوا د سید ولسوالۍ په میرزا اولنګ سیمه کې په ډله ییزه توګه وژل سوي وه. افغان امنیتي ځواکونو د دې سیمې له بیا نیولو وروسته دغه جسدونه په ډله ییزو قبرونو کې موندلي دي. د نظم عامه د شپږمې لوا قومندان حسیب الله قریشي وایي په وژل سوو کسانو کې ماشومان او سپین ږیري هم شامل دي چې په بېرحمۍ وژل سوي. میرزا اولنګ سیمه دوی اونۍ مخکې وسلولو طالبانو ونیوله او ویل کېږي چې وسلولو په سیمه کې په هماغو لومړیو ورځو کې ولسي خلک په ډله ییزه توګه وژلي وه. تاکل سوی د دې پیښې د قربانیانو جسدونه نن په ځنګړو مراسمو سره خاورو ته وسپارل سي. افغان حکومت تمه وشوده چې پاکستان به د ټوریزم په وړاندې په مبارزه کې عملی اقدام وکړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون پر دې او نورو اړوندو مسایلو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له معین تهمینی جنجو سره په هر کې خبرې وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال تیر شپه ازادي رادیو ته تر پرونی کتنی ورسته ویل
هغه اندیشنو او هغه ګورسنه ته په کتو سره شي په دا ورسته کې په سیمور سره لاس او ګریوان د زمرې له خدا ته شي پاکستان راګرو پوړان دی باندې عملی اقدامات وکي او د دې ترڅنګ مرتل د پاکستان سره پاړي کو کې مختاتانه خوشبيني.
افغان ولسمشر لدی پاکستانی ډیپلوماټ غوښتنه وکړه چې د افغانستان امنیتي اندیښنې د پاکستان مشرتابه ته ورسوي. د بیلاروس د ټراکتور جوړونې یو لوی شرکت ژمنه کړې چې له افغانستان سره به خپلې همکاري پراخه کړي. دا ژمنه پرون سه شنبه د مینسک د ټراکتور جوړونې د فابریکې چارواکو له اجرایه رئیس عبدالله سره وکړه چې د دې فابریکې لیدو ته ورغلی وو. ښاغلی عبدالله دا مهال په یو رسمي سفر بیلاروس ته تللی. د اجرایه ریاست په یو اعلامیه کې ویل سوي د مینسک د ټراکتور جوړونې د فابریکې د لیدو پر مهال د بیلاروس د صنایعو وزیر او د دې فابریکې رئیس د شغلی عبدالله ملتیا کوله. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف له واک څخه د لری کېدو په اړه د سوي پریکړې پر ضد د دې هیواد سترې محکمې ته عریضه کړې. د پاکستان د چاپیریال ساتنې وزیر مشاهد الله خان چې د نواز شریف د ګوند غړی هم دی د سې شمې پورځ ویل محکمې ته د پخوانی صدر اعظم د مدافع وکیلانو لخوا د عدالت غوښتنې درې عریضې سپارل سوي دي. رویټرز خبری اجنس د مسلم لیگ نون د یو بل غړي جان اسیکزی له قوله راپور ورکړی چې ویلي دي دا زموږ حق دی چې د محکمې پر فیصله د بیا غور غوښتنه وکړو. اسیکزی زیاته کړې چې د پاکستان خلکو دا پریکړه نه ده منلې. وشپېته کلن نواز شریف وروسته له هغې استعفا وکړه چې د پاناما اسنادو له مخې د دریو اولادونو له پاکستانه بهر کمپنۍ درلودې او د هغو له عوایدو په استفاده یې په لندن کې جایدادونه رانیولې وه. نواز شریف د محکمې تر فیصلې وروسته استعفا وکړه خو د ځان په اړه یې د محکمې پریکړه غیر عادلانه بللې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر پرون ویل ایران هڅه کوي په دې خبرداري سره نړۍ یرغمل کړي چې ویلې دي شاید د امریکا د روانو بندیزونو او جبر له کبله د 2015 میلادي کال له اټومي موافقې ووځي. نیکی هیلی د ایران د ولسمشر حسن روحانی د هغه خبرداري په ځواب کې د څرګندونې وکړې چې پرون یې ویلي وه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې پر تهران یې یو لړ تازه بندیزونه لګولي څرګنده کړې چې ښه شریک نه دی. روحانی وویل ټرمپ هڅه کوي یوازې د موافقې هغه اړخ عملي کړي چې په امریکا پورې تړلی دی او دا شی د دې سبب سي چې ایران په څو ساعتونو کې لغپلو هغو تعهداتو چې د اټومي فعالیتونو د محدودولو په برخه کې کړی و تر شا سي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وویل د ټرمپ بندیزونه له اټومي موافقې سره ارتباط نه لري. د دې موافقې پر اساس د امریکا متحده ایالاتونو او نورو نړیوالو قدرتونو له ایرانه خپل زیات اقتصادي بندیزونه لرې کړل. نیکی هیلی زیاته کړه ایران باید د خپلو میزایلو د ازموینې، د تروریزم د ملاتړ، بشري حقونو ته د ندرناوي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې لیکونو د سرغړونو له کبله مسؤول وپیژندل سي. اوکراین تور لګولی چې د روسیې پټو ادارو د کیف پر خلاف کمپاین پیل کړی دی. د اوکراین د امنیتي او دفاعي شورا مشر ویلي هیواد یې هیڅکله شمالي کوریا ته د توغندیو ټکنالوژي نه ده ورکړې. الکساندر تورچینوف د سې شمې په ورځ په کیف کې یوه کنفرانس ته وویل تر نن پورې اوکراین او شرکتونه یې په فضایي صنعت پورې متمرکز دي او هیڅکله مو د توغندیو پر جوړولو کار نه دی کړی. موږ توغندي نه تولید کړي او نه ډیزاین کړي. موږ د سایکلون یو او سایکلون دوه په نومونو فضایي راکټونه جوړ کړي چې د نړیوالو تړونونو او د روسیې له فضایي پروګرام سره په موافقت کې دي. اوکراینی چارواکو وروسته له هغې په دې اړه عکس العمل څرګند کړ چې نیویورک ټایمز ورځپاڼې د یو شمېر متخصصانو په حواله راپور ورکړ چې پیونګ یانګ شایي د توغندیو انجینونه له یوې اوکراینی فابریکې اخیستې وي. د اوکراین د امنیتي او دفاعي شورا مشر د روسیې د پټو ادارو د هغه کمپاین یوه برخه بللې چې د ده په وینا د اوکراین پر خلاف یې روان کړی دی. افغان ولسمشر پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له موینې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ پر پرتو لانجو او مسایلو خبرې وکړې.
د پاکستان د راکټي برودونو په اړه باندې ولسمشر د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې د ول چې د اندېښنه د دوی له نوي مشرتابه سره شریکه کړي.
ولسمشر د بلخ د ولایتي شورا د یو غړي د نیولو د قضیې د هر اړخیزې څېړنې امر کړی. یو حقوق پوه مو ژغولې
کله سره نو ولی غواړي په دې مورد کې تحقیقات وکړي. نو هغه څوک باید په دې مورد کې وپوښتي چې هغوی تللي دي او ښاغلی مومند یې په خپل سر نیولی دی.
د پاکستان مخکنی صدر اعظم نواز شریف له سترې محکمې غوښتنه کړې چې د ده د بېواکه کولو پر فیصله بیا کتنه وکړي. دا هم اوري چې د امریکا متحده ایالتونه وایي داعش ډله پر مذهبي ازادیو تیریو ته دوام ورکوي. د نورو مسایلو تر څنګ د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خپرونې په دویمه نیمه کې تاسی ازادي رادیو ته ورجیست چې خبرونه د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او دوام کوي. د دې خبرونه اول راپور راخلو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ور بیا له پاکستان غوښتنه وکړه چې د تروریزم پر ضد دی د یو دریم هیواد تر څار لاندې عملی او اساسي اقدام وکړي. ولسمشر غنی دا خبرې پرون په ار کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لمرستیالې تحمینی جنجوا سره په کتنه کې کړي. جزئیات یې له اجمل ان څخه.
ولسمشر غنی پرون پار کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لمرستیالې تحمینی جنجوا سره په کتنه کې ور بیا ټینګار وکړ چې پاکستان دې د ترهګرو ډلو پر ضد عملي اقدامات وکړي. افغان ولسمشر له دې پاکستاني ډیپلوماټي وغوښتل چې د افغانستان امنیتي اندېښنې د پاکستان مشرتابه ته ورسي. د ولسمشر غنی د ویان مرستیال دوا خان مینپال ازادۍ لړیو ته وویل ولسمشر غنی د پاکستان د بهرنیو چارو لمرستیالې سره د افغانستان د امنیتي اندېښنو تر څنګ د ډیورن کرښې ته څیرمه ولایتونو باندې د ترسره شوو راکټي بریدونو مسله هم یاده کړه او له هغې وغوښتل چې د پاکستان نوی مشرتابه دې په دې اړه هم د افغان لوري له اندېښنو خبر کړي.
د پاکستان د راکټي برودونو په اړه باندې ولسمشر د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې ته وویل چې دغه اندېښنه د دوی له نوي مشرتابه سره شریکه کړي.
افغان ولسمشر همدارنګه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې سره لیدنه کې یو ځل بیا له پاکستاني لوري غوښتي چې د لندن غونډې له موافقې سره سم د ترهګرو ډلو پر ضد عملي او اساسي اقدامات وکړي او دغه بهیر دې له هر پلوه یو درېیم اړخ په بې پرې توګه وڅاري. دا ولسمشر اشرف غنی د ویان رستيال د واخان مینپال ازادي لري او ته د افغان ولسمشر د غوښتنه د سی بیان کړه.
باید پاکستان د ترګر وډلو پوړان دی باندې عملی اقدامات وکړي او دریم هیواد لدغه اقدامات ساره لوک.
خاغلی مینپال زیاته کړه ولسمشر غنی پر پاکستانی لوري یو اربیا ټینګار وکړ چې د خوبت تروریزم ترمنز باید توپیر ونه شي، ځکه ترهګری د دواړو هیوادونو د خلکو لپاره یو ګډ او جدي خطر دی. وروسته لاغې چې په پاکستان کې د دې هیواد پخوانی صدر اعظم نواز شریف بی واکه شو او د نوي صدر اعظم په مشرۍ نوی حکومت جوړ شو، د لومړنۍ لوړ پوړي پاکستاني چارواکي د چې افغانستان ته سفر کوي. خاغلی مینپال ویل په سیمه کې وروستیو ګواښونو او خطرونو ته په پام افغان لوري هیله لري چې د پاکستان نوی ملکی حکومت به په خپل اړخ کې د ترهګرو ډلو پر ضد عملی اقدامات وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال تخمینه جنجوا د سه شنبه په ورځ تر دې مخکې په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی سره هم په دواړو خيزو اړیکو خبرې کړې وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په وی خبر پاڼه کې د دواړو لورو د لیدنه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دواړو خيزو سیاسي سلام مشورو لمړی دور بلل شوی. خبر پانه زیاتوی چې د دوه اړخیزو سلام مشورو په دې غونډه کې دوه لورو د افغان سولې بهیر د ډیورن فرضي کرخې په اوږدو کې د امنیت او د سوداګرۍ او ترانزیت په ګډون په بیلابیلو موضوعګانو خبرې وکړې او د بیلابیلو میکانیزمونو لارې د دوه اړخیز باور او اعتماد د رامنځته کولو هوکړه وکړه.
ومردل چې افغان ولسمشر یو ور بیا له پاکستان غوښتنه وکړه چې د تروریزم پر ضد دی د یو دریم هیواد تر څار لاندې عملی اقدام وکړي. بلخو افغان ولسمشر د بلخ د ولایتي شورا د یو غړي د نیولو د قضیه د هر اړخیزې څېړنې امر ورکړ. لوی څرنوالي وایي د آصف محمد د نیولو په اړه د دې ادارې لخوا هیڅ ډول امر نه دی صادر شوی او د دې قضیه د څېړنې لپاره یو هیئت د ولسمشر لخوا ټاکل شوی دی. د بلخ د والی ویان ادعا کوي چې د ولایتي شورا دغه غړي د لوی څرنوالي په حکم نیول شوی دی. نور جزئیات د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د بلخ د والی د ویان له هغه دا وروسته چې ویلی دی د ولایت پولیسو د لوی سرنوالی په حکم آصف مومن نیولې. د افغانستان لوی سرنوالی وایي چې ولسمشر حکم کړی چې دا قضیه باید په هر اړخیز ډول وسیړل شي. د لوی سرنوالی ویان جمشید رسولی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ د ولایتي شورا د دې غړي د نیولو په هدف هیڅ ډول مکتوب د لوی سرنوالی لوري نه دی صادر شوی. د هغه په خبره د ولسمشر د حکم په اساس د لوی سرنوالی یو مرستیال د ولسی جرګې او شمیر غړي د کورنۍ او چارو وزارت د ملي امنیت عمومي ریاست او د محلي اورګانونو ادارې ته امر شوی چې د بلخ د ولایتي شورا د غړي آصف مومند نیولو قضیه په هر اړخیز ډول وسیړي.
د لوی سرنوالی لوري د آصف مومند نیولو په هدف کوم حکم نشته. دا مسله به په هر اړخیز ډول د دې پلاوي لوري وسیړل شي. دغه قضیه سرنګواله د سیمایزو مسؤولو او غیر مسؤولو چارواکو ادارو اجرات چې په دې اړه یې کړي هم د پلاوي لوري سیړل کیږي او په روسي کې به د دې په اړه تصمیم ونیول شي.
دا په داسې حال کې ده چې د بلخ د والی ویان منیر فرهادی دا کړی چې تیرش په کله چې د بلخ د ولایتي شورا غړی آصف مومند له کابل بلخ ته راغی، د لوی سرنوالی د حکم په اساس د پولیسو لوري ونیول شو. د هغه په خبره د ولایتي شورا د دې غړي د نیولو پر وخت یو شمیر غیر مسول وسلوال د مولانا جلال الدین هوایي ډګر ته هم داخل شوي او په وسلواله شخړه کې د امنیت قومندانۍ دوه پولیس هم ټپیان شوي دي. خغل فرهاد د مومند د نیولو لپاره هوایي ډګر ته د تا محمد نور د ساتونکو داخلي دل ردوي او پټینګار سره وایي چې د بلخ د والی ساتونکو له فزیکی شخړې وروسته د پولیسو د همکارۍ په هدف سیمې ته تللی وو، خو هوایي ډګر ته نه دی ننوتلی.
د خغلی محمد د نیولو لپاره خپل د امنیت قومندان د اخیستې وه او هوایي ډګر ترمینل او عمومي سالون ته هم داخل شوی وو. موږ تصویرونه او اسناد لرو چې په فزیکی شخړه کې د امنیت قومندانۍ دوه تنه ساتونکو هم ټپیان شوی دي.
د گزارشونو په اساس د بلخ د ولایتي شورا د غړي آصف مومند او د دې ولایت د والی عطا محمد نور ترمنځ اختلافات نوې مسله نه ده. یو شمېر رسنۍ ویلي چې نږدې یو ونی وړاندې خغلی مومند کابل ته راغلی او ادعا کړی و چې د بلخ د والی د اداري فساد او خپلوانو ته د امتیاز ورکولو په اړه به ځینې اسناد لوی سرنوالی ته وړاندې کړي. نوموړي همدار ازیدا کړی و چې د بلخ والی غواړي تروري کړي، خو د بلخ د والی ویان وایي چې د آصف مومند له سرګندونو وړاندې د بلخ ولایت امنیتي دفتر امنیتي ادارو ته لیک سپارلی او پکې لیکل شوي چې یو شمېر نامعلوم حاصلول غواړي خغلې مومن ترور کړي او مسولیت د بلخ پر والی پوري کړي. له بل خوا یو معتبر امنیتي سرچینې د نوم د نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ دولتي شورا غړي آصف مومن تیر شپه د بلخ د والی عطا محمد نور د وسلوالو ساتونکو لخوا ونیول شو او وروسته ملي امنیت ته وسپارل شو. سرچینې وویل چې اوس مهال خغلې مومن د خوندي ساتلو لپاره په ملي امنیت کې ساتل کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایان نجیب دانش هم خبر ورکړی چې د خغلی مومن په نیولو کې پولیس هیڅ ډول لاس نه لري. د آصف مومن د نیولو په اړه د حقوقي چارو کارپو سبحان مزباد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته داسې وویل:
که د بلخ د والی ساتونکو دا کار کړی وي نو د سرنوالۍ له څېړنو وروسته به معلوم شي، او که د هغه د نیولو امر د بلخ والی ورکړی وي نو مسلمان دلته بیا د مسؤلیت بحث رامنځته کیږي، او که دا یې پلان کړی وي نو هم باید هغه یعنی عطا محمد نور ځواب ورکوونکی واوسي.
ښاغلی مزبا وایي که د ښاغلي نور وسلوال ساتونکي هوایي ډګر ته د مومن د نیولو په هدف داخل شوي وي نو د پولیسو غفلت په ډاګه کوي، ځکه پر وینا یې پولیس باید هوایي ډګر ته د غیر مسؤولو وسلوالو د داخلي دو مخه ونیسي.
افغان ولسمشر د بلخ د والی د ساتونکو لخوا د بلخ د ولایتي شورا د غړي آصف مومن د نیولو په اړه لوی څارنوالۍ ته امر کړی چې په دې اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي. د مومن کورنۍ ادعا کړې چې د بلخ والی عطا محمد نور او زامنو یې هغه وهلې او ډبولی دی. د دې قضیې په اړه نوریاس نوري د حقوقي چارو له کارپو او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ودیر اصافي سره مرکه کړې. لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې لوی څارنوالۍ ویلي چې د نوموړي د نیولو امر یې هغه سي چې د بلخ د والی ویان ادعا کوي نه دی صادر کړی. که مسله داسې وي څه ډول څېړنه باید وسي؟
لوی څارنوالۍ غواړي په دې مورد کې تحقیقات وکړي، نو هغه څوک باید په دې مورد کې وپوښتي چې هغوی تللی دي او ښاغلی مومن دی په خپل سر نیولی دی او نور چې هر څه خلاف د قانون سره کړي دي، خو شروع یې غیر قانوني نیول و، نو هغه کولی شي چې د هغو نه بسخاص وکړي، پوښتنه وکړي تر څو عدالت تامین شي او د مومن موضوع یا حل شي یا ورته قناعت ورکړل شي.
صفای صاحب، یو بله موضوع چې مطرح کیږي هغه د ولسي جرګې او د ولایتي شوراګانو د غړو د قضایي مسؤلیت موضوع ده. د ولایتي شورا د غړو د قضایي مسؤلیت په اړه قانون څه وایي؟
اصلا خو دا رقم کشول محکمې ته نه یوازې د ولسي جرګې غړي چې مسؤلیت لري، یا یو څه محدود مسؤلیت د ولایتي شورا غړي هم لري که برحاله په وظیفه باندې وي، حتی عادي تبع د افغان هم څوک نشي کولی چې په خپل سر بدون حکم د محکمې نه بې ځینه چې قضیه پرې دایره شوي اوسي او حکم ورکړ شوی وي د محکمې د خوانه او هغه بیا نه تسلیمیږي، هغه هم د پولیسو د وزارت داخلې د لارې نه باید راوصل شي او عدلي یا قضایي مراجعو ته تسلیم کړي چې بیا کنه تحقیقات وکړي او جرم معلوم شي. اما دا په خپل سر د عادي فرد هم نیول دا رقم نشي کېدلی، لکه څنګه چې موږ واورېدل چې د مومن نیول شوی څه خاصه دا چې د خلکو نماینده وي او په ولایتي شورا کې غړیتوب ولري، خو قطعاً په خپل سر دا ډول نیول او گرفتاری حق نه لري.
صفای صاحب، یوه وروستۍ او لنډه پوښتنه. د جوزجان د پخواني والی او د قومي مشر احمد ایشچی د قضیې په اړه د حکومت هغه اقداماتو ته په پام سره چې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په اړه تر اوسه کړی دی، آیا فکر کوئ چې حکومت باید د شمال د یو بانفوذ شخص چې هغه د بلخ والی دی په وړاندې له یو بل دریځه مخته ولاړ شي؟
داسې په دې مورد کې تاسو ته ووایم چې اصلا حکومت متاسفانه ضعیف دی او قانون په داخل کې د مملکت خپل څنګه چې قانون حکم کوي هغه تطبیقولی نه شي، نو ځکه داسې پیښې پیښیږي لکه د ایسچي پیښه او دا اوس د مومن پیښه. نو دوی د دا رقم غیر مسؤوله ټوپکیانو سره، خصوصا چې بیا دولتي موقف هم ولري، عملا تر اوسه پورې عدالت نه دی تعمیل کړی او نه شي تعمیلولی، ولې چې هغوی د خپل زور د موقف نه غږیږي. نو په دې مومن ګدو په قضیه کې هم عین خبر ده.
د حقوقي چارو شینونکی او د کابل پوهنتون استاد ودیر صفای و چې د نوریاس نوري پوښتنې ځوابولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دا ازادي رادیو د چی خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. اوس به نوریاس نوری راتو وای چې نړیوال مطبوعاتو د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې خبرې کړې دي.
واشنگتن اگزامینر خبرونه د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژي په اړه د امریکا د دفاع وزیر ورسته او څرګندونو ته پام اړولی دی. د خبرونه په لیکنه د دفاع وزیر جیمز ماتس د دوشنبه پر ورځ ویل چې ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان په اړه په نوې ستراتیژي کې له خصوصي امنیتي قراردادیانو د کار اخیستو په ګډون پر ټولو انتخابونو غور کوي. ماتس ویلي چې د ده په باور په دې اړه پریکړه ډیره زیاته نږدې ده. د خبرونه په وینا دا په داسې حال کې ده چې له څو میاشتو راهیسې په دې اړه سلا مشورې شوي او مختلف وړاندیزونه ولسمشر ته وړاندې شوي دي. یو له وړاندیزونو افغانستان ته له 3000 نه تر 4000 پورې د نورو امریکایي سرتیرو استول دي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وړاندې کړی. خو د راپورونو له مخې ولسمشر ټرمپ چې دغې شپاره سکرینې جګړې ډیر ناهیلی کړی په دې غور کړی و چې هغه له دندې لرې کړي. واشنگتن اگزامینر وړاندې د متس د څرګندونو په اړه لیک چې ویلي دي، موږ هر یو انتخاب دقیق څیړو، هر یو مثبت او منفي اړخ لري، نور وړاندیزونه نشته چې وړاندې شي او اوس باید پریکړه وشي. ټول انتخابونه د میز پر سر دي. د افغانستان په اړه د امریکا له نوې ستراتیژۍ سره په دې وروستیو کې په واشنگتن کې دا مسله هم ډیره توده شوې چې که د افغانستان د جګړې چارې خصوصي امنیتي قراردادانو ته وسپارل شي. خبرونې په دې اړه د جیمز میتس څرګندونې هم راخیستې چې د دې مسلې په تایید یې ویلي چې ولسمشر په دې هم غور کوي چې که د دغې جګړې یوه برخه خصوصي کړي. د امریکایي بلیک واټر امنیتي خصوصي کمپنۍ ماسس ویلي چې که د دغې جګړې چارې ور وسپارل شي، افغانستان ته به 5500 خصوصي امنیتي قراردادیان او د خصوصي هوایي ځواک نوی الوتکې واستوي. د دفاع وزیر ویلي دا یو انتخاب دی چې غور پرې کیږي او ولسمشر په دې اړه غواړي چې د بهرنیو چارو د وزیر زما او د سی آی ای د مشر سلا مشورې واوري. طالبانو چې د افغانستان په روانه جګړه کې د امریکا یو مهم مخالف لوری دی، د ولسمشر ټرمپ د نوې ستراتیژۍ د اعلان په درشل کې هغه ته په استولي یو سرخلاص لیکي غوښتنه کړې چې خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي. په هغه خبر پڼه کې چې رسنیو ته استول شوي، طالبانو ویلي چې ډونالد ترمپ په خپله دا منلې چې مخکنیو ولسمشرانو تېروتنې کړي او هغه ته پکار ده چې پوځیانو ته د جګړې د چارو د سپارلو او د هېواد ته د نورو سرتیرو د استولو پر ځای له افغانستانه د خپلو ټولو سرتیرو وتل اعلان کړي. له جاپان خبریدونکو ډیپلوماټ خبرونه هم د افغانستان پر امنیتي وضعیت په یو مطلب کې لیکلي چې د وسلوالو یا غیانو د حملو د مخنیوي لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د هڅو سره سره افغانستان روان کال د ناامنیو د زیاتوالي شاهد دی. د خبرونه په وینا د افغانستان ټول څلور د ولایتونو له ناامنیو سره مخامخ دي. خبرونه وړاندې په افغانستان کې د ناامنیو د څو مهمو پیښو یادونه کوي او په پای کې لیکي چې دغه وضعیت حکومت چې د یو اغیزمن حکومت په توګه د خپلې بقا هڅه کوي له سخت حالت سره مخامخ کړی دی.
د امریکا متحد ایالاتونه وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش پر مذهبي ازادۍ بندیزونو ته دوام ورکوي. په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کلنۍ راپور چې پرون سه شنبه خپور سو وایي غیر حکومتي ډلو نه یوازې په منځني ختیځ، آسیا او افریقا کې بلکه د اوکراین په ختیځ کې هم مذهبي ازادي لګواش سره مخامخ کړي ده. نور جزئیات له اجمل ان
په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کلنۍ رپورټ چې د سې شنبه په ورځ خپور شوې د اسلامي دولت وسلواله ډله د بیلابیلو مذهبي او قومي ډلو د غړو په هدف ګرځولو، تیریو، تختونو او وژنو د مذهبي ازادیو تخریب ته دوام ورکوي. دا د ریپورت پر بنسټ غیر دولتي ډلو نه یوازې په منځني ختیځ، آسیا او د افریقا په صحرایي سیمو کې بلکې د اوکراین په ختیځ کې هم مذهبي ازادۍ له ګواښ سره مخ کړي. د اوکراین په ختیځ کې هغه بیلتون غوښتونکي وسلوال کنټرول لري چې روسیه یې ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د سې شنبې په ورځ په واشنگټن کې د دې ریپورت په اړه د خبرو پر مهال د داعش ډلې لخوا پر مذهبي ډلو بریدونو ته په اشاره وویل. ښاغلی ټیلرسن وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله تر خپل واک لاندې سیمو کې په څرګنده د عیسیانو، عیسویانو او شیه مسلمانانو د ډله ییزو وژنو مسؤله ده. دا ډله همدارنګه د بشریت ضد جنایتونو، د یادو مذهبي ډلو د نسل له منځه وړلو او په ځینو مواردو کې د سني مسلمانانو، کردانو او نورو اقلیتونو پر ضد د سوسیاتیو مسؤله هم ده.
and other minorities.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مسابی ازادي په کلنی ریپورت کې ایران ته هم ګوتنی ول شوې چې د يهوديانو او بهایانو پر ضد رسمي اعلامیو ته دوام ورکړي. د ریپورت په بنسټ په ایران کې د غوشیه دینی عالمانو نیول هم دوام لري چې د ایران د اسلامي رژیم د پالیسي ملاتړ نه کوي. همدارنګه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ریپورت زیاتوي چې دا ایران حکومت د بهایانو، عیسویانو، سنی مسلمانانو او نورو مذهبي اقلیتونو د غړو نیولو ته هم ادامه ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په پاکستان کې د مذهبي ازادیو په اړه وویل خغلی ټیلرسن وایي په پاکستان کې مذهبي ازادي تر برید لاندې د لسګونه کسان د کفر ویلو په تور د اعدام په تمه دي او یا په عمري بند محکوم شوي. حکومت احمدي مسلمانان یوې څنډې ته کړي او د مسلمانانو د یوې مذهبي فرقې په توګه یې نه پیژني. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه وویل د ترکیې چارواکي هم د ځینو مذهبي اقلیتونو لکه علوي مسلمانانو د بشري حقونو محدودولو ته ادامه ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په دې کلنی ریپورت کې په روسیا او د کریمیا په ټاپو وزمکې چې روسیې په 2014 کال کې په زور له خپل هیواد سره یو ځای کړ هم د یو شمیر مذهبي ډلو سره د ناسم چلن یادونه شوې.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو
کارګر لغنی زنګ وم عبد غدی سنت شمال پیښه سي اڅه کلی د موږ په کله کوټه کوغاندو دا نه اسلامي پیښه ده کار ده نه انساني کار ده خو یو کاري مداخله انسان باندې برابري په انسانيت باندې برابري خو بیا هم دا موږ په کله کوټو کو غاندو ډاکټر صاحب اشرفني سميله ده چې یو پولیسه یو پسنه دي دغه خلکو چې غچ واخلي دا د ایسای غلامان دا چې دا څوک تر اوسه د موږ په افغانستان کې ور بل دي دې له خوا دغه کار نه دي دا خو خلکو ورو هم دغه کار نه کول دا کوم انسانيت څه دا کوم فساد روا ده دا موږ دونه لوی دشمنان یو دي بل
خراب جو امنیت خراب ہوتے
احمد پشتون شائستہ ترقی لشکر گاہ سے دا غشتونه د افغان حکومت څخه لرو چې دلته نشي توکي په عامه خرچېږي یعنې چې هیڅ توکو په عامه کارېدل زموږ د هېواد زیان دی نو څنګه کولی شو زموږ ځوانان چې داسې په نشو باندې روږدي یو حکومت ته دي چې ناکامه راغلی دي چې دغه نشي توکو مخنیوی نه دی کړی که چیرې حکومت په دې کې هڅه وکړي دا د هلمند د ټول حال یاد چې انګروینیانې دا بوږي شبخانو ته ور واچوي نو ځکه هلمند به سم شي یا به ټول افغانستان سم شي.
په خوست کې پرون ناوخته د ملي ثبات ټولنې د خپلواکۍ او ثبات په نوم د افغانستان د ازادۍ د جشن په مناسبت غونډه جوړه کړې وه. د غونډې ویناوالو ویل که څه هم د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ 90 کاله تیریږي خو لا هم دغه هیواد په سیاسي او امنیتي ستونزو کې ایسار دی او خلک یې بېوزله دي. نجیب الله الوخیل او نور تفصیل.
د افغانستان د ملي ثبات ټولنې مشرتابه وایي که افغانان سوله او ثبات غواړي او د شته ناخوالو څخه ځان او هیواد ژغوري یوازینۍ لاره یې دا ده چې یو بل وزغمي او سیاستوالي د قومي سیاست پر ځای ملي سیاست وکړي. دو یاد سرګندونې د سه شنبه ورځې ناوخته د یاد ټولنې لخوا په خوست کې د افغانستان د خپلواکۍ د 90 کالیزې په ویاړ د خپلواکۍ او ثبات تر نامه لاندې جوړې شوې غونډې ته وکړې. د ملي ثبات ټولنې مشر ضیاءالحق امرخیل په خپلو خبرو کې وویل
90 کاله مخکې د موږ مشرانو د سر په قیمت باندې موږ آزادۍ اخیستې. هغه څه مو دردوي هغه د دې چې 90 کاله وروسته موږ هم بیا امن نه لرو. 90 کاله وروسته هم موږ د فقر قرباني یو. 90 کاله وروسته هم موږ داسې پښتونځو سره لاس او ګریوان یاستو چې هر ورځ مو یو افغان وژل کیږي. نو بنا د دې درد خبره ده چې ولې موږ ونه توانیدلو په دې خاوره کې امن او صلح او ثبات ولرو.
خاغلی امرخیل زیاته کړه کنن موږ د امن سوری او ثبات لپاره په ګډه مبارزه ونکو یو بل ونزغمو نو راتلونکي نسلونه به موږ ته د بخښنې دعا ونکړي. د افغانستان د ملي ثبات ټولنې مشر وړاندې ویل
راځي لاس په کار سو نورو قومونو ته د ورولۍ لاس ورکو همدارنګه د فقر په وړاندې باندې سالمه مبارزه وکړو سالم سیاست وکړو. هغه سیاست مداران چې قومي سیاست کوي حقوقي ته نور په خپل ټولنه کې ځای ورنکو. که افغانستان غواړي خدای دې راولي که افغانستان نه غواړي دوستانو هغه مشران مو په کار نه دي دوستانو.
بلخوا د خوست قومي مخور او مدني فعالان هم ځانځاني به اتفاقي او دیوبل نزغمل په هیواد کې دشتن اخوالو هغه اساسي لاملونه بولي. قومی مشر سمین خان زدران او مدنی فعال پیر لال کریم وایی
په یو وشتمه پړی کې چې د موږ د مشکلاتو سره مخامخ یو، د غربت سره مخامخ یو، د بیتوکۍ سره مخامخ یو، د ټولو وجه دغه ده چې دلته زنزنی ده. که چیرې کې په ټولو افغانانو کې اتفاق راشي، اتحاد راشي، ملي یووالی راشي، دا به لرې نه وي چې موجوده مشکلات اناخالې له منځه لاړ شي.
پښتون او تاجک او ازبک ټول یو موټی یو قوت شي او لوی افغانستان په پښو ودروي.
د ملي صوبا ټولنې مشرانو وویل سږ کال یا د ټولنې د خپلواکۍ د جشن لپاره ځکه خوست انتخاب کړی چې د ولس د تاریخ په اوږدو کې د هیواد د خپلواکۍ لپاره ډېرې قربانۍ ورکړي او اوس هم توانېدلی دي چې د یووالي او متقابله همکارۍ له برکته په دې لرې سرحدي سیمه کې نسبي سوله او ثبات برقراره وساتي.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د هغو د 500 کسانو جسدونه پرون مازیګر سرپل ښار ته انتقال شول چې د وسلولو لخوا د سید ولسوالی په مرزا ولنګ سیمه کې په ډلیزه توګه وژل سوي و. افغان حکومت تمه وشو ده چې پاکستان به د ټوریزم په وړاندې عملی اقدام وکړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون پر دې او نورو اړوندو مسایلو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لمرستیال سره پارک کې خبرې وکړې. د بیلاروس د ټراکټور جوړونې یو لوی شرکت ژمنه کړې چې له افغانستان سره به خپلې همکاري پراخې کړي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف له واک څخه د لرې کېدو په اړه د سوي فیصلې پر ضد د دې هیواد سترې محکمې ته عریضه کړې. په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر پرون وویل ایران هڅه کوي په دې خبرداری سره نړۍ درغمل کړي چې ویلي دي شاید امریکا د روانو بندیزونو او جبر له کبله د 2015 میلادي کال له اټومي موافقې ووځي. اوکراین وایي د روسیې پټو ادارو د کیف پر خلاف کمپاین پیل کړی دی. د اوکراین د امنیتي او دفاعي شورا مشر وایي هیواد یې هیڅکله شمالي کوریا ته د توغندیو ټکنالوژي نه ده ورکړې. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت مرستیال عبدالغفور لیوال وایي د رسنیو پر سرغړونو د څار پروسه کمزوري ده او نسی کولای چې د ځینو مطبوعاتي خپل سرایو مخه ونیسي. د دا خبره د سې شمې په ورځ په کابل کې له 19مې پیړۍ څخه 23مې پورې د مطبوعاتو تاریخي بهیر په نوم سیمینار کې وکړه. د رسنیو پر تخطیو د څار کمیسون وایي تل یې د مطبوعاتي سرغړونو عاملین عدلي او قضایي ارګانونو ته پیژندلي. تفصیل خان محمد سین څخه.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو د وزارت مرستیال عبدالغفور لیوال په دې نظر دی چې د رسنیو پر سرغړونه د سار کمیسون نه دی توانېدلی چې د رسنیو قانون پر ټولو رسنیو پلی کړي. خاغلی لیوال د سې شنبې په ورځ په کابل کې له 19مې پیړۍ څخه تر 23مې پورې د مطبوعاتو تاریخي بهیر تر نامه لاندې په جوړ سیمینار کې وویل د ځینو مافیایي کړیو د پټ تمویل له امله ځینې رسنۍ نه حاضرېږي چې د رسنیو د قانون اصول مراعات کړي. د وویل داسې بیلګې ورسره شته چې یو شمېر رسنۍ په لوی لاس د رسنیو پر تخطیو د سار د کمیسون د اعتراضونو پر وړاندې بې پروایي کوي.
هغه څه چې اوس موږ یې د رسنیو پر تخطۍ د څار پروسه بولو له بده مرغه په دې کې یو شمېر نیمګړتیاوې شته. لرو یو شمېر رسنۍ هم چې تر قانون پورته عمل کوي او حتی دغه ضعیفه کمیسیون له بده مرغه ډېر جدي نه نیسي. دوی به یو شمېر رسنیو ته د ډېرو ښکاره تخطیو مکتوبونه لیږلي وي او هغوی به اصلا مکتوبونه باطلدانۍ کې غورځولي.
خاغلی لیوال ټینګار وکړ چې د دولت لخوا باید د رسنیو پر تخطیو د سار کمیسون پیاوړی شي، سوله قانون سره سم د ځینو رسنیو د سرغړونو مخه ونیسي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا له 19مې پیړۍ څخه تر 23مې پورې د مطبوعاتو د تاریخي بهیر په اړه په جوړ شوي سیمینار کې د چارو پوه عبدالحمید مبارز د افغانستان د مطبوعاتو په تاریخي بهیر خبرې وکړې. وی ویل په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د امیر شیر علي خان د واکمنۍ پر مهال په 1983 کال کې د شمس النهار په نامه یوه رسنۍ چاپ شوه چې کیفیت ښه او د ژورنالیزم اصول پکې په پام کې نیول شوي وو. د ده په خبره ورپسې د نورو واکمنانو په دورو کې سراج الاخبار بله رسنۍ وه چې خلکو ته وړاندې شوه.
خاغلی مبارز دا هم ویل اتفاق اسلام، ارشاد و نسوان، آزادی شرق، حقیقت، انیس، حبیب الاسلام، نشریه کابل، عرفان، هواد کابل تایمز او گن داس نور رسانه هم وی چه خبرونه او سیاسی، ټولنیز، اقتصادی او فرهنگی راپورونه خبرول. خود خاغلی لیوال د خبرو په خبرګون کې د رسنوی پر تختوی د سار کمیسون وای هر رسنۍ چې لوازه شو قوانینو سرغړونه کړي کمیسون پر وړاندې عمل کړي ده. د دغه کمیسون غړي وحید غروال آزادی رادیو ته وویل
ای اشخاص و افراد که عضویت از یک کمیسیون دارن هیچگاه و زمان اینا تحت تاثیر
ده و ای کوم کسان چې د دغه کمیسیون غړیتوب لري هیڅ کله د کومې رسنۍ یا کوم ارګان تر اغیز لاندې نه راځي او ګڼ شمېر رسنۍ چې سرغړونه یې کړې عدلي او قضایي ارګانونو ته پیژندل شوي دي. کمیسیون په هر حالت کې خپل کار کړی دی.
کمیسیون کار خود انجام میته.
د اطلاعات او فرهنګ د وزارت چارواکي وای هڅې روانې دي چې دغه کمیسیون نور هم ځواکمن کړي سو په خپلو چارو کې خپلواک عمل وکړي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې اوس په افغانستان کې 1202 تصویري، غږیزي، چاپي او برېښنایي رسنۍ فعال دي چې 618 د فعالیت قانوني جواز نه لري. د دغه وزارت د خبرونو مرستیال فاضل سنگچارکی وای چې تدابیر نیول شوی چې د یادو رسنیو د غیر قانونی فعالیتونو مخه ونیسي او دغه شان د بیان د ازادۍ اصول ته په کتو د رسنیو قانون پر ټولو یو شان پلی کړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
عدالت او له فساد سره مبارزه د آزادی رادیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه لا دریو تر څلورو بجو د اړیکو شمیرې 0999-40-15-40 0992-15-55
د افغانستان اجرائیه رئیس قزاقستان او بیلاروس ته د سفر په لړ کې د دواړخیزو اقتصادي همکاریو پر پراختیا او له ټوریزم سره پر مبارزې خبرې کوي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویاند وایي چې بیلاروس ته د ښاغلي عبدالله د سفر په لړ کې به د اقتصادي همکاریو لپاره د یو ګډ کمیسیون پر جوړېدو موافقه لیک هم لاسلیک سي. تفصیل د ناجی سپۍ په راپور کې
د تروریزم پر وړاندې مبارزه او په اقتصادي برخه کې د دوړخیزو همکاریو پراختیا بیلاروس او قزاقستان ته د ښاغلي عبدالله د سفر مهمه اجنډا جوړوي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان امید میسم ازادي رادیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله د یو دولتي پلاوي په مشرۍ دغو هیوادونو ته د دغه سفر پر مهال به د یادو هیوادونو له مشرانو سره په سیمه کې د امنیت په ټینګښت او له تروریزم سره پر مبارزې خبرې وکړي. ښاغلي میسم همدارنګه وویل چې په اقتصادي، سوداګریزو، کرنې، صنعت او دوړخیزو همکاریو خبرې اترې هم د دغه سفر په اجنډا کې شامل مسایل دي.
قزاقستان او بیلاروس په تیرو کلونو کې له افغانستان سره مرسته کړې ده. ممکن کومې کتنې چې اجرائیه رئیس د دغو هیوادونو له مشرانو سره ولري د یادو مسئلو په اړه به هم خبرې اترې وکړي.
له ښاغلي عبدالله سره په دغه سفر کې یو شمیر وزیران او سوداګر ملتیا کوي. له دې وړاندې د افغانستان او بیلاروس حکومتونو د اقتصادي او ترانزیټي اړیکو د پراختیا په هدف د یو ګډ کمیسون په جوړېدو موافقه کړې وه. له بل لورې افغانستان او قزاقستان هم نږدې اقتصادي اړیکې لري. په کلني ډول افغانستان په ډېر اندازه غنم، اوسپنه او ساختماني توکي له قزاقستان څخه واردوي. قزاقستان همدارنګه د افغانستان د وچو او تازه میوو او زعفرانو لپاره ښه بازار لري. د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خونی د معلوماتو له مخې قزاقستان په کلنی ډول د 400 میلیون ډالرو په ارزښت سوداګریز توکي افغانستان ته صادروي، خو د افغانستان صادرات دغه هیواد ته 9.2 میلیون ډالر اټکل شوی. له بلې خوا یو شمیر افغان کارپوهان دغه سفر له اقتصادي او سیاسي پلوه ګټور ګڼي. افغان کارپو قدرت الله زواک په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د زکسب عبدالله ورستای سفر قزاقستان او بیلاروس ته پرته له کومه شکه ګټې لري یا دوه اهمیت لري. یو اقتصادي اهمیت ده، موږ د پاکستان له لارې نور نړیوالو مارکیټونو ته تجارت د اسانتیاو په برخه کې نور هغه ډول لاسرسی نه لرو لکه چې پخوا مو درلودو. لازمه ده مکلف یو چې خپل شمالي هیوادونو ته غربي هیوادونو خواو ته ولاړ سو، د هغو له لارې نړیوال مارکیټ لاسرسی پیدا کړو. د دې ترڅنګ سیاسي او امنیتي اهمیت هم لري چې تاسو پوهیږئ قزاقستان او روسیا هغه بیلاروس دواړه
نوموړي وویل که څه هم دغه ډول سفرونه زیات لګښت او کمې لاسته راوړنې لري، خو په وینا یې چې حکومت باید هڅه وکړي تر څو له دغو سفرونو په سیاسي، اقتصادي او امنیتي برخو کې زیاته ګټه واخلي.
د ازادي رادیو خبرونه زموږ د ویب سټ azadiradio.com لاره هم په صفه ډول اوریدلای شئ. د غرض زموږ د اپلیکیشن لاره هم کولای شئ چې زموږ خبرونه باورې خپل ځیرکو ټلیفونونو ته دغه اپ چې وړیا دی ډاونلوډ کړئ. نوم یې دی RFERL. د اپ تر انسټالولو وروسته ژبه او افغان سرویس انتخاب کړئ. تر دې وروسته به زموږ ژوندۍ او پخوانۍ خبرونې په کمزوري انټرنیټ هم اوریدلای شئ. زموږ د اپلیکیشن نوم دی RFERL.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آزادی او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د آزادی اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما سلامونه او نیکه هلې ومني. دا اونې بیا هم ستاسو پیغامونه لرو خو په غو کې مو د کډوالو ستونزو بیا را وختل چې له چارواکو سره شریک کړو. تاسو ته هم څرګنده ده چې په افغانستان کې د نامنۍ او کله کله هم د طبي پیښو له کبله زموږ ډیری خلک له خپل کورونو وځي او په نور ولایتونو یا سیمو کې میشت سي. یو څو تن اوریدونکو خپل پیغامونه او شکایتونه راپته پرې شي وو چې یو شمېر هغه کسانو چې د پاکستان څخه غلی و افغانستان ته او دنن په افغانستان کې دوی د بیل ابلستون سره مخامخ دي. یو تعداد بیا دنن په افغانستان کې د جګړو یا نامنې ول کبل بي ځای سوي د خپل کورونا او ستونزې لري چې موږ د بیلګې په ډول د څو تنو پیغامونه اورو او بیا به د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت له یو مسؤل سره خبرې وکړو.
الو السلام علیکم. زه اسمت الله فریدی د کابل ولایت د احمدشاه بابا مینه د دفندل احمدی وسیدل کوم. موږ په پاکستان کې د مهاجرت ځون کړو. اشرفانی احمدی نه ویل چې په درنښت پاکستان ته راځي. مهاجرینو مخکې $300 او د هر ماجد $200 سي. اشرفانی احمدی نه په درنښت ویل چې
$300 $400 $500 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000
لپاره.
السلام علیکم. خیر ورسته ده خدای آزادی کارکونکو آزادی کارکونکو او ته سلامونه. نو زه لغمان شریف نه خبرې کوم. مطلب بابا کېم نه روزم خدا ستونزې دي چې موږ نوی ماجر راغلی او زمونږ بیخي نه سړک شته نه اوبه شته نه مکتب شته مکتب شته دیوالونه نشته کلینیک شته یو کور کې دا لکه ډېر مشکل سره ما مخکې م ازادي راډیو سره راغه کړی و خو موږ ته هغه ونه کړو یتان راغله وی کتل خو څه هغه ونه کړو سپین ږیرې راغون کړه سپین ږیرو سره خپله خبرې وکړلې نور هېڅ تفاون څه هغه پیدا ونه کړه موږ ته نو خدای دې وکړي چې تاسو زموږ مشکل حل کړي. ډېر مننه ازادي یادونه خوشاله وبا
دوستانو. لکه چې مخکې ویل ځینې هغه افغانان چې په هیواد کې دننه یا د جګړو او نامنیو یا د طبیعي پیښو له کبله له خپلو کورونو بې ځایه سوي دي هغوی هم ډېرې ستونزې لري چې یو یې د هلمند له کجکي ولسوالۍ څخه عبدالخالق نومیږي او دی اوس په کندهار کې اوسېږي. له هغه سره مې خبرې کړې دي او د ستونزو حال مې ترې وپوښت.
عبدالخالق د کجکی د هلمند ولایت کجکی د ولسوالۍ ته راغلی.
بله، دلیل څه و چې تاسو د کجکی څخه کندهار ته راغلي یاست او د کندهار په کوم ځای کې اوسېږئ؟ وس
په کندهار کې ارغنده ولسوالۍ کې اوسېږو. د ناګان کې کله ناګان دی او موږ د جنګړو د لاسته د کجکی سره فرار شوي. نو دلته ډېر کډې زموږ شاوخوا ته زموږ قریبانو شناخته دلته راغلی دی ګاونډي کندهار ته په دغه شاوخوا کې پراته دي. نو د وضعیت نو دا یو کار کېږي چې ډېر په بد وضعیت کې دي چې هغه هېڅ د یوې سرې ستنې کم کومک موږ نه لیدلی. نو موږ راغلي به زموږ کندهار ته معنا زموږ په نامه هغه نور وړي دي که د روزګان په نامه راغلي که د هلمند هغه ټوله اوس دغه موږ ته نه دي رسولي. وخت د مهاجرینو ریاست ته ورغلم هغو زر سرې پرېښول نه راته یو بد لبز یې لکوه.
تاسو سره نور څونه کورنۍ نورې د کجکي څخه راغلي دي؟
یاره تقریبا د کجکي د خامخا 300 300 کور دلته مختلف ځایو کې پراته دي لا بډيري او د یلمند خو نو ډیر دي په ساته ډیر دي نو منګر خازه کې کې د درې سلو سو کور دلته شاوخوا په مربوطه سیمه کې ستا شهر کې ودغه شاوخوا ولسوالیان کې
دوی د سید نور خپلوان په کور کې دي کې کمپونه دي ورته څنګه
کمپونه خو نشته بس دا سین یو باوړی ماوړی کې یو سرای پیدا کړی یا بزګری نیولې یا د چا روزانه مزدوري نیولې ده کې پیدا کړ کنو بس هغه ځینې د خپلوانو کړې دي به دا سین یو ځای ځای بس په سایو کې دي چې یو دوی خو نه پیدا کړی چا نه یې پیدا کړی او کمپ نه دی ورته منځ سوی نم چا ورته ځکړی دي دا سین بس په هغه وطنو کې سره تیږي
بل کته سی خپل د کورنۍ پاره راتو اس چې تاسو څو تنه فامیل دی او څوک کار کوي په دې ځکه تاسو خپل کار کوي ک څوک نورم کار کوي
زه خپل ما ډیر لسانه فامیل دی زه واز یم نو زه وس تاسو نه یو ټیکسي موټر دی د دغه هلمند او تر کندهار پورې پردالین باندې چلوم نور مزدوري او خواري مې نه کړې نم چې امر سره کړی به زغه مزدوري خوړین به زغه چې د کندهار او دغه علمند پرې سپاریان لیدو مسره
شه نو بیا دا ستاسو د کور د غړتیا پر کولای شي
یا نو وس موږ چې وسې حساب راته چې موږ رافت امات زر افغاني بچت و چې مصرف کینو بس نو ته موږ ته په میاشت کې څلور پیری راسي څلور زر څلور زر افغاني خو موږ د میاشت بار د دل سنه هیلداري ما خالي او چغلنه کې جبې مریض او بیا دوا او بیا نور معنا غوړي او هر شي مشکلات خو دې دي یا د اختر مراسمونه یا راځو هغه نه کې بس صرف دا و چې ډوډۍ یو رقم سره رسو
او تاسو مخ کې چې په خپل کور کې وي په خپل سیمه کې وي آلته څنګه آلته مو آیدو ژوند مو شو
بلې و آلته مو یو بس یو سپک دکانګې درلود یو څلور ځکه مو درلود بس مو آید برابر او نو وس په ناغسته ناغه دکان سره ناغه ځکه سره نو ټول بس مو آیال په غاړه کې لیدل دي دلته د بل په وطن کې ماجر پاتوي او بس په شپې ورځ کېرو حالات مو زما په سیر د نور خلکو د بيخي داسې نه پرون یو راتویل ول ولګر شریف ولکه که د ماښام ګولا ډوډۍ لرم نو ولکه یا پر دنیا یې خین لرم نو داسې نه حالات دی د ماته ډیر خلک زنګونه وي
تاسو څونه وخت کېږي چې د خپل کور دلته غلیست
مو تقریبا 3 کال کېږي
3 کال نو وس څنګه وسم وزته دی ورنه د چتا سپټ ولر سي خپل کور ته
نو د سې د خور چې زموږ د لوړ کجې کجکې سې په لاره کې د لوړ سړې موږ باندې نېږي ول سړی ته دی نېږي د طالبانو د او د حکومت کمربند اعلان دي طالبان دي زموږ په مزکو دغه کې مينونه شخ کړی دي په کوڅو کې او سربېره پر دې د سړک پر غاړه باندې پوسټ دي نو یو تر بل ټکان دي سره کې د کجکې س اولیا چې دې چې عرب ولسواله ته پښتنو کې د والي ته پښتنو کې د هری هری وې د شې چې و څلور زره 15000 کور ټول د درې څلور کال کې چې پیراره دي چا دروس پر پښتنو لام نه د کړ سراینو مونږ نړۍ دلی دي پاک صاحب یا مینور نړولې دي یا بمان او مرمۍ خراب کړې دي سراینو ځکه مو ټول نه لاندې ټول خراب دي هغه په دوه درې کالم نور نه سمې ځاغه به هي دا ټول ولسوالو معنا ټول په خبر د سینې چې وزه څوک نه دی په خبر هر یو په خبر دی دا کجکې ولیا چې دی لوړ کجکې په نامه چې دی ټول سرایونه نړیدلې ټول هم ځکه خراب شوی دی نو څلور زره کور تقریبا ګر پیراره دی یا په لشکرګاه کې یا په کندهار کې
دلته چې وستا سه اوسې په کندهار کې تاسو د ماجرینو کوم دفتر یا ریاست ته مراجعه کړې دا ورغلی یاست د نور ماجرینو په تاسو ته بیا تاسو په خپل
زه خپل واره لم د ماجرین ریاست ای پلان یونیسیار دفتر براغ ورته ولادت تن کیږي ته شولاسه د ماجرین ریاست ولته چواره یو پیاده باندې ومد سینې خبرې راته وکړلې چې ګر سری مو د ناک مارس ګر سری بیا غې خواته ورغل نه د شپه کوځت ډیر وکړي چې یو مافیا دی ولاړو چې په هیڅ توګه نه پریښول عمل مرته د ماجرین رئیس سره خبرې کو بارول نسته نسته بارو م زسترته چې به ډیر بد دغه که بارم نو جنرال بیان ورغلیم نو چې کوږي کته دې نو بس هم دا عزت م بس ک څو پم عزت کینه
بله او نور ماجرین چې د روزګان څخه راغلي دي هغه يم تعداد دغونه د تخصصي مشکلاتو کې دي یا د نور ولایتو څخه مسته
د روزګان د خو خوري به شي ډیر دي هغه خو در علمند ماجرین وسم هغه دی دي چې په داخل شهر کې او په دغه اطراف مشت نږدې پراته دي چې دغه روزګان کې هم دغه یو اجزا ورسله چې ګولا ډوډۍ ولا بلک په دروازه کې درلودلې د روزګان د مشتره نږدې دي د لته شاخو هم سات تو کې پراته دي یو خونه دوی خونه پیدا کړی په هغه کې سره پراته دي روزګار نن په هغه بعد حالات کې هیڅوک پښتنه نه کوي ارما منو چې یا د شار پر دې یو پښتنه کوي یا د سارا پر دې پښتنه نه څه کرا وسلې مړ دي لوم ما څه درته په دوا کړه په درې کال مولا کې دی لای چې وې ساته نشي ده
د هلمند لکه کې ولسوالۍ څخه عبدالخالق دوستانو د همدې کورنیو بې ځای سوي کسانو په اړه مې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاکار حفیظ الله میاخیل سره مرکه کړې ده. لومړی مې په افغانستان کې د بې ځای سوي کورنیو د شمیر په اړه پوښتلې ده.
هغه مارو ارقام چې ملګری ملتونه خبري هغه مارو ارقام د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له مارو ارقامو سره یو څه تفاوت لري. زمونږ مارو ارقام خي چې د کال پیل څخه تلوسه پورې یو سل وزر او سلور سو او شپږ نوي کورنۍ چې مجموعا کېږي دوه لکه اته سل وزر او نه سو او شپږ اویا تنه دوی د ننه په هیواد کې د جګړو نه امنیو او طبیعي پیښو له امله بې ځای شوي دي او اوس د بې ځای شوي حالت کې ژوند کوي. چې له دغې ډلې بیا یو شمېر بېرته خپلو اصلي سیمو ته ګرځېدلي کله چې د دې سیمه کې وضعیت بېرته عادي حالت ته ګرځېدلی. مثلا 9515 کورنۍ چې تقریبا 5000 تنه کېږي دوی بېرته خپلو اصلي سیمو ته تللي په همدغه موده کې.
میخیل صاحب، په دې حساب ستاسو شمېرې د ملګرو ملتونو د شمېرو دوه برابر دي، نو دا دومره ډېر تفاوت څنګه راغلی دی؟
ګورې زمونږ امارو ارقام ځکه ډیروالی ښیي چې هغوی فکر کوم یو څه تفاوت ځکه لري. امارو ارقام مونږ ملګري ملتونه یوازې هغه کورنۍ چې بې ځایه شوي هغوی ورسره مرستې کوي د هغو امارو ارقام شمېري، خو مونږ بیا په مجموع کې کوم خلک چې بې ځایه شوي که هغوی سره مرستې کېږي کم مرستې نه کېږي د ټولو امارو ارقام راټولوو. بل دلیل یې دا ده چې زموږ امار ځکه ډیروالی ښیي ملګري ملتونه په ځینو ساحو کې لاسرسی نه لري او زموږ په څلور دېرش ولایتونو کې زموږ دفاتر شته، موږ له ټول افغانستان نه امار ارقام راټولوو.
میخیل صاحب، دغه بې ځایه سوي ډیری د افغانستان په کومو سیمو او ولایتونو کې دي؟
ډیری بې ځایه شوي موږ په شمال پوزون کې لرو، کندوز، ننګرهار، هلمند، بغلان، فاریاب، سرپل، اروزګان. دا هغه ولایتونه دي چې زمونږ ډیر شمیر هیوادوال پکې بې ځایه شوي.
بله، د تیر کال په اړه ستاسو شمیرې څه دي چې د کال په همدې موده کې څونه کسان بې ځایه شوي وو؟
د تیر کال د همدغې مودې په پرتله د بې ځایه شوو په شمیر کې کمواله راغلی. دلیل هم دا ده چې یو شمیر زمونږ هیوادوال چې بې ځایه شوي وو بیرته خپلو اصلي سیمو ته تللي. یا اوس دپاره چې زمونږ هیوادوال څه کالې بې ځایه کېږي، ځینې څلیر ساعته یو ورځې یا دوه ورځې هلته د بې ځایه شوي په حالت کې بیا بېرته خپلو اصلي سیمو ته ګرځي. دا هغه عمده عامل دی چې یوه سکرین کمیټا جوړه شوې په ولایتونو کې د سروې ټیمونه کار کوي. د هماغه سکرین کمیټې د خوانه د دوی عرایز راټولېږي زمونږ کوم هیوادوال چې بې ځایه شوي هغوی ته هغه بشري خدمات وړاندې کړي.
بله، میخیل صاحب، یوه پوښتنه دا ده چې دغه کسان ولو که یوه کورنۍ می دوی مرستو ته ضرورت لري، دوی ته کومې مرستې برابرې شوي دي تر اوسه پورې؟ حتی دوی بعضې شکایتونه لري چې لومړنۍ مرستې هم نه دي ورسېدلې. بله،
زموږ هیوادوال چې بې ځایه کېږي په دوو برخو کې دوی ته خدمات وړاندې کېږي. تر شپږو میاشتو پورې چې دوی بې ځایه شوي، هغه زموږ هیوادوال چې تر شپږو میاشتو پورې دوی په بې ځایه شوي حالت کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په مشرۍ یو شمیر مؤسسات دوی ته هغه بشري خدمات وړاندې کوي. په وخت سره دوی سره غذایي مواد، غیر غذایي مواد مرسته کېږي، نغدي مرستې د دوی سره کېږي. د دې تر څنګ زموږ اوږدمهال پلانونه دا دي چې دوی بېرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای کړو. د دوی د مجدد ادغام په پروګرام باندې موږ کار کوو. یعنی هغه ارقام چې زه تاسو ته وایم چې څه کالې په همدغه تیرو شپږو میاشتو کې زموږ هیوادوالو سره چې مرسته شوې، دوی هغه بشري مرستو څخه برخمن شوي. 9500 کورنۍ ورسره مرسته شوې چې دا تقریبا که محاسبه یې کړو له 2.5 لک څخه ډیرو کسانو سره مرسته شوې. دا د کې یو شمېر زمونږ هیوادوال له مخکې نه هم په دې ځای شوي حالت کې پاتې وو چې څه کالې هغوی سره هم دوه ځلې مرسته شوې. یعنی هم بشري خدمات دوی ته وړاندې کېږي، خو دا منو چې مرستې کمې دي، هغه مرستې دوی ته بسنه نه کوي. موږ هڅه کوو چې مرستې هم ډېرې شي.
بله، میخیل صاحب، یو بله ستونزه دا ده چې سربیره پر دغو کورنۍ چې په کور کې دننه بې ځایه سوي دي، یعنې د افغانستان د جګړو له کبله، ډېر هغه کسان چې د نورو هیوادونو څخه هم راځي لکه پاکستان یا ایران څخه، هغه يم د دغه بي ځای سو پر مرستو اغیز نکي
ډیر اغیز نکي خو زمون یو شمیر هیوادوال چې هیواد تر اسنۍ کې د سرپناه د ستونزې لامل او دا چې د دوی اصلي سیمه کې امنیت نه وي دوی هم په ځینو ساحو کې په بیځای شوي حالت کې ژوند کوي او دا هم د بیځای کېدو لامل کیږي دا راستنېدنه نو طبعا ستونزې لري خو هغوی ته هم یو څه تدابیر شته نړیواله ټولنه ژمنه کړې مرستې کېږي راستنېدونکو کډوالو سره $200 په اندازه هغوی سره هم مرستې کېږي هغه کسان چې بیا کډوالۍ اسناد نه لري له هغوی سره آی او ایم یا د کډوالۍ نړیوال سازمان د وزارت په هماهنګۍ باندې هغه بشري مرستې کوي
تاسو $200 یاد کړی البته موږ بعضی شکایتونه هم لرو چې خلک وایي دا $200 کافي نه دی یعنی د دوی غاړتیاوی نه سي پوره کولای په خلک چې $400 ورکول کېدلی دوی وسم دا تقاضا لري نو څنګه د دوی ته غوښتنه تاسو څنګه ارزوي آیا امکانات شته چې دوی ته ورکړل سي بیرته $400 پر کورنۍ
دقیقا دغه $200 خو بس نه خو زه فکر کوم وګورئ $200 کم دي خو یو کورنۍ سره چې مثلا لس کسه غړي ولري هغه سره $2000 په اندازه مرسته کیږي نو دوی کولای شي چې هغه د ژوند هغه ابتدایي ستونزې په حل کې او دلته یو نو ژوند په پیل کې نو مرستې کمې دي خو زموږ غوښتنه له یو انیشار څخه دا و چې دغه مرستې تاسو بیا هم $300 ته پورته کړئ یو انیشار ویل چې په نړیواله کچه موږ سره مرستې کمې شوې یعنی نړیواله ټولنه هغه مرستې چې مخکې کېدلې اوس یې د یو انیشار سره نه کوي د یو انیشار په بودیجه کې هم کموالی راغلی دا یو مسله او بل دا د راستنېدنې کچه لوړه شوې دا بل عامل و چې یو انیشار خپلې مرستې کمې کړي موږ ډېره هڅه وکړه چې دغه مرستې ډېرې شي هغوی تاکید په دې باندې کوو چې البته بودیجه کمه ده او د راستنېدنې کچه لوړه ده نو ځکه دغه مرستې $200 ته راټیټ شوې
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ الله میاخیلو تر یوې وقفې وروسته بیرته راځو او ستاسو نور پیغامونه هم اورو
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
او سم ستاسو نور پیغامونه راخلو له کونړ ولایت څخه لیاقت د مایوبینو د ماشونو په اړه خپل شکایت راستولای دی له دې باورو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته لیاقت هم د کونړ ولایت د نارنګ ولسوالۍ څخه تاسو ته تماس کوم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم بعد له سلامه زما د مایوبینو وزارت څخه دغه غوښتنه ده چې زموږ ماشونه ورسول کیږي چې بس موږ ته ریاست له موږ ورسول موږ ته وکړي نن ناشې سبا راشي لس ورځې بعد راشي چې لس ورځې بعد ورشو په دې اړه ته وایي چې شل ورځې بعد راشي شور بچ وکړي مې مېش بعد موږ ته دغه مېش او د وخت راکول کیږي په دې حال کې هغه موږ مشکل زر ته زر حل کوي او نتیجې موږ سره وکړي
مرزا اور ور غواړو چې په داس کې مکتبونه جوړ شي په داس کې د یو شروع دي دا سال دی شپه ورځ د کومندانانو نشه بخال نه کې دا سال یې جوړ کړی دا یو شان شروع دی ور دا موږ غواړو چې د اجرای شو تان کې او مکتبونه راته جوړ
السلام علیکم زما پیغام دا ده چې په لوګر کې د محمد اغه په لوسوالۍ کې مرز لګیدلای دا په دې وړو مالو مرز لګیدلای درګر د ملکی دي دغه نتیجه نه ده معلومه چې دا سره خه مرز ده
السلام علیکم ز سجاب تاجر د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه شهر سره سره په تماس کې امروره دته موږ غواړو غوښتنه د لوړ زده کړو وزارت څخه دا نه چې دا هلمند پونتون ته کو څه ناته توجه وکړي ځکه دا پونتون په ډیر بعد حالات کې قرار لري هغه په دې معنا چې د ماشلین سره ډیر توجری چلن کیږي ماشلین خپل د حق غوښتنه نه شي کولای د استادانو څخه په پونتون کې د ډیر وسیله کوي چلن روان دی یو بل منل نشته هغه استادان په اکثره استادان په خپل وظیفه په شش شکل سره نشي رسولای یعنی کله ته یو ماچلو غواړي چې خپل د نمرو غوښتنه وکړي چې نمرې وړي نو د دې ریډ چې نه باید نور باسي نور استادان ماته کم ضرر ونه رسي او دا تیښته وي هم دې رسیدم یعنی زموږ د لوړ زده کړو وزارت څخه دا غوښتنه ده
چې هغه زموږ مشکل ته خلاص تر لږه توجه وکړي او دا پونتون دی او ډیر بد حالت څخه وو باید تاسو ډیره مننه.
دوستانو که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ او غواړئ تر چارواکو یې ورسوئ نو ازادي او اورېدونکو خبرونې ته زنګ ووهئ. دا خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو دوستانو د ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. مننه کوم چې خپل ستونزې مو راته ویلي دي او له خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.